دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1990 کال د قوس د میاشتې اوومه نیټه ده. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د متحده ایالاتو د پوځ لوی درسیز له طالبانو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د سولې د خبرو اترو د پیل کولو هیله څرګنده کړې. د افغانستان حکومت ویلي دي چې طالبان باید د اوربند په اعلانولو سره د خبرو اترو لپاره خپل ښه نیت وښيي، او د عراق امنیتي قواوو 14 مظاهره چیان ویشتلي او وژلي دي.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون په چوکاټ کې کېدونکو مظاهرو ته اجازه ورکوي.
په غیر قانوني ډول بې نظمۍ، ګډوډۍ او نورو مسایلو ته چې غیر قانوني وي دې ته به اجازه نه ورکول کېږي.
په کندهار کې میرمنو د سولې په ملاتړ په جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی.
مشکلات سره دلته راغلي دي او ټوله د سولې تږې دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو، خو په امریکا کې د جمهور رئیس د مؤاخذې تحقیقات د امریکا او اوکراین د جمهور رئیسانو په تلیفوني مکالمې متمرکز دي. په دې باره کې هم رپورټ لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د پوځ دوی ته رسید جنرال مارک میلی د طالبانو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د کامیابه مذاکراتو لپاره هیله څرګنده کړې ده. جنرال میلی ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د کامیابیدو او امکانات او چان د پخوا په پرتله زیات شوي دي او په نږدې راتلونکي وخت کې امکان لري. دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال ویل چې مخکې مدام په دې تاکید کړی چې د افغانستان جنگ یوازې د خبرو اترو او مذاکرات لارې حل کېدای شي، نظامی حل نه لري.
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت کې د داعش په ضد عملیاتو کې ریښتینی پرمختګ شوی، خو زیاته کړې ده چې موږ باید ویښ واوسو. د افغانستان دفاع وزارت دغه د معلوماتو په اساس د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي، او د نظامي فشارونو له امله نږدې زر تنه داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره یو ځای افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. افغان حکومت په داسې حال کې د دغه هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې د بشپړې ماتې خبر ورکړی چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا لا هم د دغه سیمې په زنو غرنیو برخو کې داعش جنگیالي حضور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست سلاکار وحید عمر وای چې حکومت د طالبانو د زندانیانو په تبادله سره د سولې د مذاکراتو د پیل کولو لپاره خپل خنیت څرګند کړي، او اوس طالبان هم باید خپل خنیت وښيي. ښاغلی عمر چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله ویل چې د طالبانو مشران دې په افغانستان کې اوربند وکړي. هغه ویل
محتمل لرو چې د زندانیانو تبادله له سوری سره مرسته وکړي، له مقابل لوري هم تمل لرو چې عیناً نیت وښيي او عملا خلکو ته د سولې تیاری وښيي.
په عین وخت کې طالبان ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي رونالد کوبا او وړمه ورځ د افغانستان لپاره د جرمني د حکومت ځانګړي استازي ماس پوتنزل په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عباس تانگزی سره ملاقات کړی. له دې نه مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر تهران ته د خپل سفر پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې او یو لړ نورو مسایلو په سر خبرې کړې وې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بندېدو بندیدون شاوخوا دوه میاشتې کېږي، او دواړو خو ترمنځ بیا غیر رسمي خبرې پیل شوې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلا هم د لومړنیو پایلو په چمتو کولو کار کوي. دغه کمیسیون له نوماندانو غوښتي چې په و ولایتونو کې د کمیسیون بند دفترونو دروازې پرانیزي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وی د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت لپاره د جمعې په ورځ کابل کې مظاهرې کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل،
اما بیا هم دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ ډیر پاک یاستو، پاک کار کوو، او دا به د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک بیا دا محاسبه وکړي چې موږ څرنګه کار کړی دی.
مېرمن نورستانی په خپلو څرګندونو کې د هغو شاوخوا 300,000 رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په اړه د کمیسیون د پریکړې نه یو ځل بیا ملاتړ وکړ چې د جمهوري ریاست اکثره ټاکنیز ټیمونه د باطلېدو غوښتنه کوي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. روغتیایي سرچینې وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ د عراق د ناصریه په ښار کې امنیتي ځواکونو پر حقو احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې او شپاړس کسان یې وژل چې د حکومت په خلاف د مظاهرې لپاره سړکونو ته راوتلي وو. له بلې خوا د عراق د بهرنیو چارو وزارت د هغه هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران په قونسلګرۍ باندې پرونی حمله غندلې ده. د عراق د حکومتي چارواکو په وینا احتجاج کوونکو د قونسلګرۍ ودانۍ ته اور اچولې او سوځولې. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافی سردار نوري.
په عراق کې مظاهره کوونکو پرون ناوخته د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچوه. په نجف کې ملکی سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره کوونکو د ایران پر قونسلګری حمله وکړه او ودانۍ ته اور واچوه. د پولیسو په وینا د قونسلګری کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وه. د رپورټونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چان یې د ایران په ګډون د یو شمیر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لرې سي. د عراق په جنوب کې د تیرې شپې راهیسې تاوتریخوالی دوام کړی چې تر اوسه پکې د امنیتي ځواکونو لخوا د 14 کسانو د وژل کېدو او 15 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړسوي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین لیو چینګ نن د پنځشنبه په ورځ په چین کې د امریکا سفیر تیری برنستاد احضار کړ او د اعتراض یو سخت یاداشت ور وسپاره. وروسته له هغې چې د امریکا کانګرس د هانګکانګ له احتجاج کوونکو په ملاتړ پریکړه صادره او جمهور رئیس ټرمپ لاسلیک کړه، د چین حکومت ډیر سخت په غوسه کړ. دا لایحه د هانګکانګ د بشري حقوقو او د 2019 کال د دیموکراسۍ لایحه ده. د چین اعتراض لیک وایي چې د دې لایحو لاسلیک کول چې قانوني بڼه غوره کړي د هانګکانګ په چارو کې مداخله ده، ځکه دا د چین کورنۍ چارې دي او د نړیوالو اړیکو او اساسي معیارونو نه یې سرغړونه بولي. لی دا هم وویل چې د امریکا دا اقدام په سیمه کې د برتري غوښتلو یو څرګند مثال دی، د چین حکومت او خلک پر ضد زیاته غوسه څرګندوي.
د ناټو د تړون د غړو هیوادونو مشران د دغه نظامی تړون د جوړېدو د یوم کلیزې د لمانځلو په خاطر د سه شنبه په ورځ په لندن کې د یوې دورزنې غونډې لپاره راټولېږي، خو د غړو ترمنځ د کړکیچونو د زیاتېدو په سبب دغه تړون باندې ناوړه اغیزه غورځلې. په سوریه کې روان جنگ او د روسیې ګواښونه به د غونډې په دوران کې د مشرانو ترمنځ د بحثونو مهم مسایل دي. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی نږدې و چې تېره میاشتې په سوریه کې پوځ له امریکایي ځواکونو سره ونښلي. دغې پیښې هم د ناټو د تړون مشران ډېر سخت نارامه کړي دي.
د لاتینې امریکا او د کارابین د سیمې لپاره د امریکا د سمندري پوځ لوړ پوړي قوماندان ویلي چې د مخدره موادو د پلورلو له لارې چې کومې پیسې حاصلېږي د وینزولا د هو د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د حکومت د چلولو یو غټه برخه تشکیلې. ګریک فالر وویل چې متحده ایالاتو تیر کال 280 میټریک ټنه مخدره مواد ونیول چې لامل یې په امریکا کې د معتادینو د مړینې کچه د تیرو 15 کلونو په دوران کې 5% راکمه شوې ده.
دا ښکاري چې شمالي کوریا یو بل توغندې هم ازمویلې. شمالی کوریا دا اقدام په داسې حال کې کړی چې امریکا سره د اټومي وسلو په اړه د کال وروستۍ نیټې وخت پای ته رسیدو ته څو اونۍ پاتې دي. په دې هفته کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون شخصا دغه هیواد د لویدیځ ساحل نه لرې د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د سرحدي لیکې سره څیرمه د توپچي قواو د تمریناتو څارنه کړې وه.
د اسلامي د ډلې یاد دایشت پخوانی مشر ابوبکر البغدادي له وژلو وروسته اوس د عراق په څو شمالي ولایتونو کې د حملو او د تشدد پیښې زیات شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دایش په دې ورسته یو شپو او ورځو کې خلک تختولې دي او ملکی اوسیدونکو ته د وژلو غوښونه کړې دي چې له همدې عمله ډیر خلک مجبور شوي دي چې کډه وکړي او نور ځایونو ته پناه ویسي.
او د استرالیا په ختیځ کې د ځنګلي ورونو د لګیدو له امله بحران زیات شوی. له 2 میلیون هکتار نه زیات شنه ځمکه سوځېدلې او ساينس پوهان وایي لګیا دي پر وحشي او ځنګلي حیواناتو باندې د دغه وحشي ورونو ناوړه اغیزه ارزیابي کوي، خصوصا د کوالا په نامه حیوانات چې نسل یې اوس د نابودۍ له خطر سره مخ دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو دې رپورټ ته چې د افغانستان حکومت د امریکا د پوز د لوی درستیز مارک میلی د سولې د خبرو د څرګندونو په جواب کې ویلي چې طالبان دې عملاً د افغانستان سولې ته شنیت وشي او د سولې په لار کې هر شنیت او اقدام د سولې سره مرسته کولای شي. په افغانستان کې د هند سفیر بیا ویلي چې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې ملا عباس ستانکزی د اروپایي ټولنې له ځانګړې استاس سره کتلی دی. رحیم ګل څاروان نور حال راکوي.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلی چې د افغانستان د سولې د خبرو د بریالي کېدو چانس د پخوا په پرتله زیات شوی او ښایي ډیر ژر به تلس کلنه جګړه سوله ییز پای ته ورسیږي. جنرال مارک میلی چې د امریکا د لوی درستیز په توګه په خپل لومړي سفر تیره ورځ افغانستان ته راغلی و، د رویټرز د خبر په اساس ویلی دي چې نه لري بلکې ښایي نږدې آینده کې د سولې د خبرو مثبته لاسته راوړنه ولري. د جنرال مارک میلی د خبرو په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې د انس حقانی په شمول درې طالب زندانیانې د ښه نیت نه خوشي کړي. هیله لري چې د دغو طالب زندانیانو خوشي کول له سولې سره مرسته وکړي او له طالبانو هم د سولې په برخه کې د ښه نیت غوښتونکي دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي اوربند د سولې لپاره شرط دی او د بین افغاني خبرو له پیل وړاندې دي طالبان اوربند ومني.
محتمل لرو چې د زندانیانو تبادله له سوري سره مرسته وکړي. له مقابل لوري هم تمل لرو چې عیناً نیت وخی او عملاً خلکو ته د سولې تیاری وخی.
وحید عمر دا هم وایي چې افغان حکومت د چین بین الافغاني کانفرنس ته لیست ترتیب کړی او دا لیست د طالبانو له لوري په دې خاطر د منلو نه دی چې طالبان د خپل خوخي ګډون کوونکو په دغه کانفرنس کې غواړي. په همدې حال کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د حکومت د سرو کرخونه د تیرې دوه په طالبانو غږ کوي چې عملاً د سولې ته داخل شي.
موږ په طالبانو باندې دغه غږ کوو چې ورونو عزیزانو ولس مسلمان ولس دا دی ولس جهاد کړی موږ در سره ولاړیو. هغه خلک چې تشویش لري د تاسو له بعضې شوینونه هغه خلکو ته په صراحت باندې بیان کوي او خلکو ته اطمینان ورکوي تر څو پورې دا جګړه ختمه شي.
په افغانستان کې د هیر سفیر وینې کومار بیا وایي چې هیواد یې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. سفیر وینې کومار چې نن یو څېړنیز مرکز ته خبرې کولې وویل چې هندوستان له امریکا سره د افغانستان په سوله کې هم ښکیل دی.
موږ د افغانستان د سولې په مسایلو کې له امریکا سره ملګري یو او ورسره ښکیل یو. موږ د سفیر خلیلزاد د سولې له ماموریت بشپړ ملاتړ کړی دی. تمه لرو چې دا په افغانستان کې د دایمي سولې لامل شي.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دې دفتر مستیال عباس ستانکزی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي رونالد کوبیا او د جرمني له ځانګړي استازي مارکس پوزل سره په دوحه کې کتلي او په کتنه کې په سوله ایز حل او د سولې پر روانې پروسې خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې په زرګونو ولسي خلکو چې د نارینه و ترڅنګ جګړه ځپلو میرمنو هم پکې برخه درلوده د سولې په ملاتړ غونډه کې وویل چې د سولې لپاره دی واقعي اراده رامنځته سي. دوی د هیواد موجوده سیاسي او امنیتي وضعیت بحراني وباله او زیاته کړه چې د افغانستان شخړې د حل یوازنۍ لاره سوله او تفاهم دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
دا د جګړې پر ضد او د سولې په ملاتړ د کندهار د اوسیدونکو تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي.
دوی وایي چې افغانان د روان حالت له کبله له خپل راتلونکي څخه اندېښمن دي او سوله د خپل ټولو ستونزو یوازینی حل لار ګڼي.
سوله خارجي بود لري، نو موږ د ملل متحد څخه غوښتنه لرو چې د سولې په کار کې، د سولې پر راوستلو کې منځګړیتوب وکړي.
د غونډې برخوال زیاتوي چې د سولې په هڅو کې د نړیوالې ټولنې د کوششونو ملاتړ دي، خو په دې برخه کې د جهاني ټولنه خپل ځانګړی رول تر سره کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجوسی جان خاکریزوال داسې وایي:
د کندهار ولسونه قومونه ټوله سوله غواړي، او د بین الملی جامعې څخه کومک و همکاري غواړي چې په دا سوله کې دی ډېر رول لوبولی شي، او بل څوک دا سوله موږ ته نشي راوستلی چې دی دې راسن اقدام پکښې کې وکړي. په سوله کې راسن دي چاته وخت نه ورکوي.
د غونډې ښځینه برخوالو آشنا تلویزیون ته ویل چې ښځې د جګړې لومړۍ درجه قرباني دي، او د سولې په لوړو تصمیمونو کې باید ځای ورکړل شي.
دغه سي د وډونو تر څنګ زموږ د خوندو شوق او علاقه او شور هم ویني، زه هم ویني چې دا هر خور او هر مور چې دلته حضور لري نن موږ سره د ټوله متضرر خوندې دي، ټوله د یو نړۍ دردو غمو مشکلاتو سره دلته راغلي دي، او ټوله د سولې تږي دي.
د کورنیو چارو د وزارت په خوانی مرسیال مسعود عزیزی آشنا تلویزیون ته ویل چې ولسی افغانانو په جګړو کې زیاته قرباني ورکړي، او لا هم د هیواد له روان حالات څخه ستونزې ګالي. نوموړي زیاته کړه چې د سولې په ملاتړ په دغه شمیر د عامو افغانانو راټولېدل څرګندوي چې سوله د هیواد لپاره لومړی اړتیا ده.
زرهاو یعنی شل زر نفر ته دلته تدابیر نیول سی وو، لیکن خلک پر مځکه باندې او ولاړ وو، یعنی په زرهاو تعداد باندې دلته خلک راغلي وو. دا اثباتي او ثبوتي چې خلک د افغانستان د هر شي نه زیات سوله غواړي، او د سولې د پاره ترجیح او ارمانجن دي، او د هر ځای نه زیات په افغانستان کې بدبختانه کندهار ډیره قرباني ورکړي ده.
د کندهار د ننني غونډې برخوالو په شپږمدیزه پریکړه لیکي له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ننني دي د سولې د مذاکراتو د ادرس په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. جنوبي ولایتونه چې تر ډیره د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا او مشرتابه غړو پلرنۍ سیمه پیژندل کیږي، د جګړې پر ضد د اوسیدونکو نننۍ ناسته د سولې په ملاتړ لوی ګام بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي لا هم د لومړنیو نتیجو په چمتو کولو کار کوي. دغه کمیسون له نوماندانو غوښتي چې په اوو ولایتونو کې د کمیسون بند دفترونه دروازې دې پرانیزي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت لپاره د جمعې په ورځ په کابل کې مظاهره کوي. په دې باره کې پام وکړئ. د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو له ورځې څخه نن یو شپېته ورځې واوختلې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې لا هم د دغو ټاکنو د لومړنیو پیالو په چمتو کولو باندې کار کوي، او ژر به دا پیالې اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی نن په کابل کې یو خبري کانفرانس په وینا کې وویل چې تر اوسه د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار په شپږیشو ولایتونو کې بشپړ شوی، او د 15 ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو پیالې د کمیسیون په سیستم کې شاملې شوې دي. میرمن نورستانی د جمهوری ریاست د هغو نمایندانو څخه چې پلوي یعنې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر سره د مخالفت له امله په وو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي، وغوښتل چې د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر د بشپړېدو لپاره دي په دغو ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو بیا پرانیستلو ته اجازه ورکړي. میرمن نورستانی د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر سره د مخالفو نوماندانو نیوکو ته چې د کمیسیون پر استقلالیت شک ښودلی ویل چې دا کمیسیون یو بېطرفه او خپلواک کمیسیون دی.
کله داسې پیښیږي چې ضرورت پیدا شي بعضې مسایل مونږ وڅېړو، زمونږ په ادرس ډیری خبرې کیږي. دیموکراسۍ ته احترام لرو، ازادۍ د بیان ته احترام لرو، اما بیا هم موږ ډاډ ورکو چې موږ ټولې خبرې په پراخه تندي منو او اوروي، اما بیا هم دا ډاډ ورکو چې انشاءالله موږ ډیر پاک یاستو، پاک کار کوو، او دا به د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک بیا دا محاسبه وکړي چې موږ څنګه کار کړی دی.
میرمن نورستانی په خپل سرګردونو کې د هغو شاوخوا 300,000 رایو د بې شمېرلو او تفتیش په اړه د کمیسیون د پریکړې څخه یو ځل بیا ملاتړ وکړ چې د جمهوري ریاست اکثره ټاکنیز ټیمونه د باطلېدلو غوښتنې کوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د دغو رایو د بې شمېرلو او تفتیش ملاتړ کوي. د رایو د بې شمېرلو او تفتیش سره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټاکنیز ټیم او څو نورو ټاکنیزو ټیمونو خپل کلک مخالفت څرګند کړی دی. د ثبات او امپالنې ټاکنیز ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې که د روانې شنبې تر ورځې دا بهیر بند نه کړي، نو دا ټیم به د دغه بهیر سره د مخالفت لپاره په کابل او ولایتونو کې پراخه سوله ییزې مظاهرې وکړي. د ثبات او امپالنې د ټاکنیز ټیم د کمپین مشر علي احمد عثماني د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان کړی چې ټاکل شوی سبا به د جمعې په ورځ د دغه ټیم پلویان د کابل په ښار کې له څلورو خواوو مظاهرې وکړي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیالې ویاندي مروه امینی د دغو مظاهرو د امنیت د خوندیتوب په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا وزارت د دغسې مظاهرو دپاره بشپړ چمتووالی نیولی.
اما په هیڅ شکل باندې هیڅ یو کاندي ته د افغانستان هیڅ وګړي ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی د حرج و مرج د بې نظمۍ یا هم د افغانستان د عامو خلکو چې هغو عام خلک دي مخصوصا کابل او لویو ولایتونو کې د دوی د نارامۍ او د بې نظمۍ لامل دسي. تظاهرات بیا یې هم تاکید پرې کړم چې د خلکو مدني حق ده، اما په مدني شکل په هغه بڼه یې چې په قانون کې ذکر سوی ده او یادونه ترې سوی ده، پرته دغه نه به په غیر قانوني ډول بې نظمۍ، ګډوډۍ او نورو مسایلو ته چې غیر قانوني وي دې ته به اجازه نه ورکول کېږي.
د ټاکنو څارې ادارې د ټاکنو د ورځې وروسته د رامنځته شوي وضعیت په اړه ژورې اندېښنې څرګندوي او وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنیو پیلو په اعلان کې ځنډ افغانستان کې پر وضعیت ناسمه اغېزه کړې. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې ویاندي سمیلا رسا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو د مهالویش په رایتولو کې د کمیسیون پاتې راتلل، په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو د ولایتي دفترونو تړل او د رایو د تفتیش او بیا شمېرلو په بهیر کې ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان په عمومي وضعیت ناسمه اغېزه کړې.
ما فعلا در وضعیت قرار دارم، وضعیت مشابه انتخابات پارلمانی 2018 است.
میرمن رساویل چی اوس د 2013 میلادي کال ټاکنو په سیر په وضعیت کې افغانستان قرار لري. تمه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه مواردو په حلولو سره لږ تر لږه وضعیت نورمال کړي. د پیپا ویاندي ټینګار وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید لومړی له ټاکنیزو ټیمونو سره اختلافي مسایل حل کړي او بیا وروسته له هغې د جمهوریت د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
او د همڅو نړیوال رپورټونه. په امریکا کې د جمهور رئیس د مؤاخذې تحقیقات د امریکا او اوکراین د جمهور رئیسانو پر تلیفوني مکالمې متمرکز دي. وکیلان کوشش کوي چې معلومه کړي آیا جمهور رئیس ترامپ د دې لپاره پر اوکراین مرستې ځنډولې وي څو د هغه هیواد د رهبر د ترامپ سیاسي خواهش پر ځای کړي او د بایدن پر کورنۍ باندې تحقیقات پیل کړي یا نه. د همدې بحثونو په دوام موږ له کیف سره د واشنگتن مرستو ته کتنه کړې ده. په دې اړه نور معلومات له احمد شکیب دوست څخه واوري.
په 2014 کال کې روسیې د اوکراین پر کریمیا یرغل وکړ او دغه سیمه یې له روسیې سره ملحق کړه. له هغه وروسته متحدو ایالتونو د روسیې په مقابل کې د دفاع په خاطر له اوکراین سره مجموعاً څه باندې 1.6 میلیارد ډالر امنیتي مرسته کړې ده.
دا کړکیچ په پیل کېدو سره اوباما تل داسې یو څه ته کتل چې هغه یوه خروجی لاره بلله او هڅه یې کوله چې کړکیچ به بیزه وګڼي او په یو ډول نه یو ډول په اوکراین کې جګړه ختمه کړي.
د ټرمپ ادارې د ټانک ضد میزایلونو په شمول وژونکي وسلې ورکړې دي. د بروکینګز انسټیټیوټ غړی مایکل اوهانلن وایي چې ولسمشر ترامپ شخصا د اوکراین په اړه ډیر ښه نظر نه لري.
فکر کوم چې ولسمشر اساسا نه غوښتل چې له اوکراین سره مرسته وکړي، خو بالاخره سلاکارانو ورته وویل چې په کار ده دا مرسته وکړي.
د فبروري په میاشت کې کانګرس د روان مالی کال لپاره له اوکراین سره د 391 میلیون ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته تصویب کړ چې د کارپوهانو په وینا ورته ډیره زیاته اړتیا وه.
د دغه جګړې د پیل کېدو په وخت کې اوکراین پوځ لکه د هېواد زیاده برخه د زوال او اداري فساد په بېلابېلو سطحو کې لوېدلې وه او د جګړې د یوې قوې په حیث یې حتی د شتون وړتیا نه درلوده.
اوهانلن وایي چې مرستو په ډراماتیک ډول د اوکراین وړتیاوې او مورال لوړ کړ، که څه هم چې له نورو هېوادونو سره د امریکا د همکاریو په پرتله دغه مرستې کمې دي.
موږ له افغانستان سره ډېرې مرستې کوو. فکر کوم چې هر کال په میلیارډونو ډالر ورکوو. په دې مرحله کې زه فکر کوم چې امریکا له عراق سره د مقایسې وړ مرسته کوي.
د ستاسو د مجلس په وروستیو استماعي غونډو کې د بهرنیو چارو وزارت جګپړو ډیپلوماټانو ویلي چې له اوکراین سره د امریکا مرستې مسکو ته دا مهم پیغام رسوي چې کیف د واشنگتن نږدې ملګری دی او ملاتړ یې کوي.
We also provide security.
مونږ امنیتی مرستې د دې لپاره هم کوو چې اوکراین په قوت له روسیې سره پر سولې مذاکره وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت د شمیرو له مخې په 2014 کال کې د روسیې له یرغل نه راپدې خو 4000 اوکراینیان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د انډیانا په پوهنتون کې 15000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې جملې څخه 10% بهرني محصلین دي. له تیرې یوې لسیزې راهیسې په دغه پوهنتون کې محصلین د امریکا دودیزه میلمستیا یا د شکرانې ورځ په ګډه لمانځي.
له یوې لسیزې زیاته موده وشوه چې د انډیانا په ساوت بینک پوهنتون کې بهرني محصلین د امریکا دودیزه او مذهبي دود یا د شکرانې ورځ لمانځي.
تل مې په کیسو کې لوستلي او اوریدلي دي چې د شکرانې په ماښامنۍ کې خلک فیلبور خوري. په دې هکله هیڅ کله نه پوهېدم. اوس چې دلته یم لږ څه معلومات مې پیدا کړي او له دې پروګرام څخه وروسته باید زه تحقیق وکړم چې له کومې را پیدا شوې دي.
فکر کوم د دې انګیزه دا ده چې بهرني محصلین د شکرانې له دود سره آشنا کړي. زه فکر کوم لویه برخه د خوړو فستیوال ته ورته ده چې موږ کوو. د دې ځای خلک پوری چې دلته بهرني محصلین هم شته ځکه واقعا زیات شمېر خلک په دې نه پوهیږي.
د سکال د فستیوال موضوع موږ منندوی او چې تاسو دلته یاست وا زیات شمېر محصلین سره د خبرې سمون درلود.
ډیر خوندې وکړ. فکر مې وکړ چې وی کوچنی کورنۍ محاصره کړم. ډیر ښه خوړو رښتیا خو
د امریکا د انډیانا ایالت کې د شی یو شمېر بهرنیو محصلینو لپاره معمول ځای نه وي خو ډېرې محصلین خوشاله دي چې د زده کړو لپاره دا ځای ټاکلې دي.
هغه کسان چې کوښښ کوي زده کړو لپاره امریکا ته راشي کوچني ښار یا کوچني ایالت ته راشي. که نیویارک ته لاړ شئ تاسو به ورسره مصروف اوسئ. پوهیږئ د نیویارک شاوخوا کې هر ځای ډېر مصروف دی خو ساوت بیند را سره مرسته وکړه چې خپلو درسونو ته پام واړوم.
هغه محصلین چې دلته لنګدی او لری راغلي ټول داسې احساس کوي لکه خپل کور چې وي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
څو خبرونو غټی کی د متحده ایالاتو د پوز لوی د سیز له طالبانو سره په نږدې راتلونکو وخت کې د سولې خبرو اترو په اړه خپل اخیره څرګنده کړي. د افغانستان حکومت وايي چې طالبان باید د اوربند په اعلانولو سره د خبرو اترو لپاره خپل نیت څرګند کړي. د عراق امنیتي ځواکونو شپږ هم ظاهر چنوشتلي او وژلې دي او نن په ټوله امریکا کې د تانکس گیوینګ ډے یا د شکرانې د کولو لامل عمومي رسختي ده. په هانګ کانګ کې د برېټانیا د قونسلګری او پخوانی کارمن سیمون چینګ د چین خفیه پولیس او د هواد چارواکي د هغه په تختولو او توقيف په دوران کې پښکنجه کولو تورن کړی دي او په دې ارتباط د برېټانیا د مخابراتو له وزارت افکام سره د چین د نړیوال تلویزیوني شبکې په خلاف رسمن احتجاج درج کړی دی. په لبنان کې د حکومت ضد مظاهره روان دي خو د تشدد پیښې پکې زیات شوې دي. مظاهره کوونکي وایي چې د سیاستمدارانو لخوا د اداري فساد له کبله د ملک تاریخ تر ټولو بد اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي له وژلو وروسته اوس د عراق په څو شمالي ولایتونو کې په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د داعش په وسلوالو په دې وروستیو شپو ورځو کې خلک تښتولي او ملکي اوسیدونکو ته یې د وژلو ګواښونه کړي. له همدې امله ډېر خلک مجبور شوي چې کډه وکړي او نور ځایونو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې د ناتو تړون مشران د دغه تړون د اویاوې کلیزې د لمانځلو لپاره د سه شنبې په ورځ په لندن کې د خپل دوه ورځني غونډې لپاره ځان چمتو کوي. د غړو ترمنځ د کړکیچونو د زیاتېدو په سبب په غونډه باندې ناوړه اثر غورځېدلی. په سوریه کې روان جنگ او د روسیې ګواښونه به د غونډې په دوران کې د مشرانو ترمنځ د بحثونو مهم مسایل تشکیلوي. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی نږدې و چې تېره میاشتې په سوریه کې پوځ له امریکایي ځواکونو سره نښته وکړي. دغه پیښې د ناټو تړون مشران سخت نارامه کړي دي. او داسې ښکاري چې شمالي کوریا بل توغندې هم ازمولې. شمالی کوریا دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د امریکا سره د اټومي وسلو په اړه د کال وروستۍ نیټې وخت پای ته رسېدو ته 2 هفتې پاتې دي. په دې هفته کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون شخصا دغه هیواد د لویدیځ ساحل نه لري د جنوبي کوریا شمالي کوریا د سرحدي لیکې سره څیرمه د توپچي قواوو تمرینات څارنه کړې وه.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.